تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو خبرونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د پښتون استوري محفل دی او د تاسو پر بنا نه سهار د خپل ټولو پښتون مینه هر کله مې هیله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې چې خدا باد او بریالي شي. ډیوا ریډیو د ریوایت د سنسس په خدمت کې حاضر دي. همیش په شان پښتون استوري محفل سره پښتون استوري محفل کې همیش موږ تاسو سره غټو شاعران ادیبان یا د ادب ځلان د ستوري تاسو ملګری کوو د غي حلې ځلې تاسو شریکو او بیا د ته هم بار بار د غدر یادو چې د غجبه ژوند ساتل کې د شاعران ادیبان لیکوالان ډېر لوی کردار لوبوي. د عجبه کنن ژوند د نه هم د غد شاعران او ادیبان او لیکوالانو محققینو ناقدینو برکت دی ځکه چې په دغه سیمه کې پښتو ژبې ته سرکاري سرپرستی نه ترلاسه د حکومت مرستې ورسره نشته. خو بیا هم دغه ژبه د ګوګل ژبه ده نو دی کې که ډېر هڅې دي ډېر کار او زیار او خدمت دی نو هغه د لیکوالانو دی. موږ غواړو چې دغه د شاعرانو ادیبانو دغه هلې ځلې تاسو سره شریکې کړو د دغه ژبې د خدمتګارانو چې خپل وخت ول ورکوي خپله پیسې ول ورکوي کتابونه چاپ کوي او دغه ژبه ژوندی ساتي. نو د پښتانه ستوري محفل کې موږ داسې ډېر شاعران ادیبان سینیئر او جونیئر چا لږ کار کړی چا ډېر کار کړی دی د ادب په هر یو سینس باندې په هر یو میدان کې چې کار کړی موږ وخت تر وخته تاسو ملګري کړي په دې کې تاسو په سوونو شاعران ادیبان لیکوالان د هغې هلې ځلې اورېدلي دي. نن هم دغه شان په دغه لړ کې پښتانه ستوري محفل کې هم دغه شان یو د ادب ځلانده ستوري صاحب کتاب دی کتابونه هم چاپ دي سره خبرې اترې کوو د هغې په ادبي هلو ځلو باندې موږ سره ملګری تاج ولي سنم صاحب په ډېر مینه درایور ته هر کله وایو. تاج ولي سنم صاحب په خیر اغلی سره مشه
ډیره ډیره مننه
من نه تاسو تاج ولي سنم صاحب چې دغه پروګرام د پاره وخت وښته خو له مسؤلیت نه تاسو به خبرې کوئ تاسو په ادبي هلو ځلو باندې تاسو باندې کونو باندې نن سبا په ادب کې سنوي روان دي هلې ځلې روانې دي ستاسو په سیمه کې. نور هم عامطور باندې خو موږ په دې خپرونه کې هر څوک د کرونا حالات لږ ډېر اوس چپی لګي کمی شوي دي خو بیا هم موږ پروګرام دا ریکارډ پروګرام دی مخکې به داسې وو چې دا پروګرام به زموږ لایو خپرېدو نو په دې کې به ډېر اورېدونکي مراتله هغوی به د شاعرانو ادیبانو نه پوښتنې م کولې هغې نه به یې غوښتنې م کولې فرمایشونه به یې کول خو د بده مرغه د کرونا په وجه باندې هغه هر څه ډېر اغېزمن شو د ژوند چې څنګه ژوند نور اغېزمن شو دغه شان د ادبي هلې ځلې هم اغېزمنې شوې زموږ خپرونې هم اغېزمنې شوې. نو موږ دا خپرونې مخکې به نیخ په نیغه وي اوس موږ دا ریکارډ خپرونې وي خو نو هغه اورېدونکي پکې نه راځي مخکې پکې موسیقي هم وه نو هغه سیستم پکې اوس نشته. خو اوس موږ شاعرانو ادیبانو د هغوی هلې ځلې او د هغوی شعرونه اورو نو تاسو د به هم تاسو په ادبي هلې ځلو خبرې اترې کوو. خو اول زموږ اورېدونکو سره ځان معرفي کوي تاج ولي صاحب چې تاسو د خیبر پښتونخوا د کومې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي څومره تحصیلات متاثره کړي دي نه څه څه مصروفیت لري.
ډېره مننه ټول نوول خو ستاسو ډېره مننه کوم چې په دغه پاڼه مو ماته د اظهار مو کړه کړه. زه په کومه پرده یم نن مې تاج ولي دی تخلص مې سنم دی د خبر ایجنسی سره زما تعلق دی او دا وخت زه د مومند په سیمه کې جون کوم په کوه دمانه داخل کې زه مقیم یم.
تعلیمي هلې ځلې
ادبی هلې ځلې چې
څومره تعلیم مترسره کړی دی؟
تعلیم سهر صاحب تعلیم زما تقریبا میټرک دی لسم جماعت میټرک
خاله سم پور میټرک مګور ښا. نو ولې خپل تعلیمي سیستم ولې جاری نه ساتل میټرک نه مخکې؟
دا به تاسو سره یو نظم شریک کوم غربت مې نظم دی نه پاتې کې تاسو بیا دا کیسه وره.
نو بس خپل عام تور باندې خو لکه چې زه تا دې هغه بدنه هم بیا ور د غنځم بدنه هم ور مطلب حالات او د اجازه درنو کې مخکې خپل د
حالات د غربت او غریبۍ لکه ما تعلیم جاری نشو ساتلې.
نو شاعری مو کله نه شروع کړل د خبرې جنسي خو په دې حواله سره د شعر او د په حواله سره لوري رخيره ځنه ته د فوټو په نومند کې پاتې شي په مومند کې مخې کې نامې د شعر او د په حواله سره. خو تاسو خپل د شعري سفر کله نه شروع کو سينه مو شروع کو کوم حالات او واقعیات چې تاسو شعر دا تاسو محرک جوړ شو تاسو احساسات نکولو د پاره پاره ول کله نه مشاعری شروع کړې په کوم حالات کې شروع کړې؟
شاعری چې ما شروع کړې و نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، تقریبا یا به 12 کاله یا به 13 کاله زما عمر و. خلک د رنګ رنګ تجربو نه تیر شي، خو هغه وخت کې زه د کومې تجربې نه تیر شوی نه وم. شعر ما لیکلو خو ما ته به دا پته نه لګېده چې ما غزل لیکلی دی، ما نظم لیکلی دی، خو ما به لیکل کول. اوس دا پته ما ته ذهن ته نه راځي چې یاره ما داسې څه اورېدلي و، زه د څه نه داسې متاثره شوی یم. خو ریډیو به ما ډېر زیات اورېدو، نو دغه ځینه زما د شعر آغاز ابتدا شوی وه تقریبا دغه د 12 کالو هم. خو د کومې تجربې نه دغه وخت کې زه تېر شوی نه وم. ما چې شعر لیکل شروع کړو د کومې تجربې نه زه تېر شوی نه وم.
نو عامطور باندې شاعري خو لکه خلک وایي چې یا خدا د انسان په وینه کې وي، دا یو خدایي صلاحیت دی. ځینې خلک وایي چې دا خو نه، چې اکثر خلک شروع کوي نو دا 13 کالو مې نه هم لسم کې شروع کوي، نو یو ځوانه عمر نو بس. یا خو چې دا خلک وایي چې بس مین شوی دی او عاشق شوی دی او ناکامه شوی دی، دا هم یو تصور ورسره دی. عامطور باندې خلک ګڼي چې شاعري چې دا د مینې زرغونه ده، او ځینې وایي چې نه، دا خو د ماحول او حالات هم در باندې. تاسو کومه یو خبره پکې دا کوئ چې لکه ماحول حالاتو که نه، تاسو دا یو خدای صلاحیت او بس تاسو له خدای در کړو او بس تاسو خپل یو لیکل شروع کړو، نو کومه خبره سره متفق یي؟ لکه اوس خو مې کتابونه اتفاق سره کوئ چې کومه خبره
خبره سره اتفاق لرم. داسې خو دنیا خلک عشق کوي، مینه کوي، په کار ده چې بیا هر سړی شاعر وي، خو هر سړی شاعر نه شي جوړېدی، هر سړی شاعر نه دی. نو دا یو خدایي ورکړه ده. او ستا غړومبۍ خبره چې دا زه خو وایم چې شاعري زما په وینه کې ده، بالکل د غړګوالو نه شامله شوې وه.
نو څنګه د پتو لګېده چې لکه 12 کال عمر کې تاسو څنګه لیکل شروع کړه؟ دا خو ډېر کم عمر دی کې لکه تاسو څه په کوم بنیاد باندې لکه ذهن ته مسراغ په کوم کلاس کې وي چې لیکل مو شروع کوو؟ هغه د لیکلو هغه دغه بس مضمون بس و چې تاسو به لیکل کوم
یاره د کلاس اندازه خو ما ته ملي چې زه به دا وخت په سیم کلاس کې وم، خو ما باندې ډېر وخت پس به خلک پوه شو لکه زه دې وخت کې لکه بیا زلمی شوم. ما مسافري لکه مسافرۍ ته هم زه لاړم.
مسافرۍ ته چېرته لاړم؟
هغه تم دي کوم لیکل چې ما کوم نو په هغه ما باندې څه پوه نه وو. او خو بیا داسې سپېږي نه لکه ما سره به کاپې کو لیکلي پراته وو، لکه هغه کاپې ما سره تر اوسه پرتې دي. ما سنبالې ایښې دي، خو هغه شعرونه داسې دي چې لکه اوس زه چاته نه شم ویلی. بیا دلته په لیکلي کې زما یو ملګری و، زما د خولې نه چېرته چاله یو شعر ووتو، یو شعر مې چاته د خولې نه وتی و. او بیا ما پسې هغه زما ملګري راغله، هغې وویل چې یاره تا دا شعر ویلی دی، خو لکه دا ستا ابتدایي شعر نه دی، او تا باندې مونږ ډېر وخت نه شکې چې لکه ته شاعري کې. بیا هغې ته ما ډېرې بهانې ونیوې چې ما شعر نه دی لیکلی، زه شاعري نه کوم، خو زه هغې تلم نه. نو بیا هغې ته ما خپلې کاپۍ راوویستې دلته چې کومه دغه کې زه ناست یم، بیټک کې ناست یم، بالکل دلته راپسې راغلی وم. نو هغې چې زما کاپۍ وکتلې، نو په هغه وخت کې هغې کله چې کلمونه څه اخبار دپاره دغه کوي لیکل، اخبار لی ورته چې یاره دا مونږ اخبار لی وردو، دا خو تا ډېر ښه لیکل کړي دي، تر اوسه پورې لکه پټ ساتلي څنګه دي. نو پاره کې زما په خیال چې یو غزل، یو مطلب زما په ذهن کې ده چې د سترګو تور، د زړه سکون لټوم، او د مرګ په خونه کې ژوندون لټوم. هغه وخت کې دا هغې یقین نه کېدو چې یاره دا شعر ما لیکلی، دا غزل زما دی. دا هغې یقین نه کېدو چې دا شاعري تا لکه تر اوسه پټه ساتلي څنګه ده. نو دغه زما د شاعري هغه کیسه ده چې
بالکل دا خو مطلب لیکل مکول دا خو بیا خو میچور لکه د مرګ په خونه کې ژوندون لټوم، دا خو بیا یو خو میچور دغه شعر چې هغه ور نه بدل
دی، یو شعر دی چې د مغول ګریوان ریښې ریښې کړي، زه د خوشحال حاجي پښتون لټوم.
هغه شاعري ده ښه نه، دا خو تاسو هغه ټایم ډېره میچور شاعري کوله، نو کتابونه وغیرہ هم کته سی لکه څه د یا چا سره داسې خبرې به م اورېدي، ماحول درته داسې څه و چې دا دونه میچور خیالات مو ذهن ته راتلل؟
ریډیو 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 ما ډېر زیات اورېدو.
ښه، ریډیو هم اورېدو. او بل دا سنم تاسو تخلص ځان له انتخاب کړی دی، دا هم په کوم بنیاد باندې لکه شاعري مو شروع کړه؟ دا خو ته پته ولګه چې شاعري کوي، تاجویلي مو نوم سنم مو ځان له دغه تخلص انتخاب کو، نو دا هم په کوم بنیاد باندې ځان له انتخاب کړی؟ او د دې څه دغه
د دې یو اچانک باندې کار شوی دی، اوس ماته هم اندازه ډیره نه لګي، خو بس اچانک باندې یو ورځ ما په غزل کې دغه تخلص راوستو، هغې سره ډېر ډېر خوند وکړو. نو بس ما به بیا لکه پټ پټ نو بس همدغه تخلص شو لیکلو باندې، او اوس بس داسې خلکو ته پته ولګېده، نو هغه خپل نوم دغه خبره چې خلکو نه هېر دی، بس همدغه تنم باندې لکه زما پهچان دی
سنم په تاسو کې یادېږي، سنم سے باندې یادېږي. نو د سنم مطلب، سنم مطلب څه دی؟ په دې مطلب هم ځان فکر وکړو چې څه مطلب دی، کنه بس همدا څه هم خپل تخلص کو
یاره. کوم وخت چې ما دا تخلص ځان لپاره خوښ کړی و، ما لیکلو خپل نوم سره، نو ما تاسو ته ذکر وکړو چې ما ریډیو ډېر زیات اورېدو، او په دې سندرو کې لکه دا لفظ ډېر زیات راځي او هم د جانان لپاره راځي، نور مطلبونه به هم وي. خو لکه د سنم مطلب چې کوم دی، مونږ د خپل چې چا سره زموږ د زړه هغه رشته، نو هغه ته لکه مونږ سنم وایو، نو ما په دغه خیال باندې دغه نوم تخلص خوښ کړی و.
تاسو په کې یو خبره دا وکړه چې تاسو پکې مسافرې لاړې، نو مسافرې په کې څنګه چې ته بهر ته لاړې که نه؟
مسافرې بهر خو نه یم تللې، خو لکه کوم وخت کې چې زه کراچۍ ته تللی وم، نو زما عمر کم و. زه کراچۍ ته تللی وم، هلته تقریبا ما یو دوه دوه نیم کاله لکه کلي نه بهر تېر کړي دي، نو دغه زما لپاره بالکل مسافرې وه، ځکه چې زما عمر کم و.
نو مسافرې کې هم خلک ډېره ښه شاعري کوي چې خپل کلي وطن نه لګېدې شي، نو مور پلار او کور خپل کلي او لارې کوڅې هغه درته پټي هسته ته یادېږي، که سیندونه وي که غرونه وي که هسې هغه چینارونه نخترونه هسته ته یادېږي. نو تاسو هم کراچۍ ته لاړې، کراچۍ هم د رڼاګانو ښار دی، تنګې کوڅې دي، لوی هغه د شپه ورځ پکې نه معلومېږي. نو تاسو بیا څنګه هلته مو هم لکه اکثر چې وګورو مسافران لکه دا خپل وطن شاعري ډېره بیا خوښوي، نو تاسو هم چېرته دا قسمه شاعري بیا هلته مشاعره کښې سره داسې قسمه رنګونه هم راغلي وو، د مسافرۍ رنګونه، د خپل وطن نه د لرېوالي د هغه یادونه.
بلکل بلکل، لکه زه دلته چې کلي کښې وم، نو لکه شاعري به زما سمه وه، چې کله بیا زه لکه کراچۍ ته لاړم، نو زما شاعري بیا لکه سیوا شوه، لیک زما سیوا شو.
اوس فرق پکې هم راغو، شاعرۍ کښې مو په خیالاتو کښې هم پکې څه بیا فرق راغو؟
بلکل فرق خو به خامخا راتلو.
څه قسمه فرق مو پکې بیا ولیدو؟
داسې چې د کلي ژوند لکه په کوم ماحول کښې مونږ پاتې کېدو، دا جدا ماحول و. بیا چې هلته مونږ کراچۍ له زه لاړم، نو هلته بیا جدا ماحول و. او بیا د پردیس کراچۍ وي، خو چې کلي نه سړی لاړ شي، که هغه کراچۍ وي که دوبۍ وي که ارګ وي، خو مشکلات یې سړي ده، ژوند ډېر مختلف شي.
لري نو کراچۍ کښې هم ډېر ادبي ټولنې هم دي، او ډېر شاعران ادیبان هم دي، پښتانه هم ډېر زیات دي. نو هلته مو چا سره په کښې دغه شوه ده کاته، او هلته چا د ادبي هغه هم هلې ځلې مو جاري ساتلې.
هلته چې زه چې کوم ځای کښې وم، نو یو خو هغه وخت کښې ما شاعري ډېره پټ ساتلې وه، او زه چې کوم ځای کښې پاتې کېدم په کراچۍ کښې، نو هلته لکه ادبي ټولنې مونږ سره نږدې نه وې، او بل ما ځان ډېر پټ ساتلو، لکه زه به ډېر زیات شرمېدم، ما به شعر چاته.
شاعري مو ولې پټه ساتلې وه؟ تاسو ولې ځان دونه پټ ساتلو؟ شاعري خو لکه تاسو پته ده، تاسو ریډیو اورېدو، ریډیو کښې به تاسو اکثر اورېد، اورېدونکي په کښې راځي او خطونه په کښې رالېږي، نو هغوی خو لکه ډېر خوشحالېږي شاعرته، غواړي چې شاعري زده کړي. او تپوس هم کښې اکثر چې شاعران دي بس چې را شي، نو تپوس کښې چې ته به څنګه شاعري وکړه، به څنګه شاعري زده کړمه، او د بل چا شعر والي او په خپل نوم کښې غزل شریکوي. تاسو ولې لکه د خپله شاعري پټه ساتله؟
زه ډېر زیات شرمګیر وم، ډېر زیات به شرمېدم، شعر ویل خو ما ته ډېر زیات مشکل و. ما ته لکه خپلې لومړۍ مشاعرې یادې دي، چې زه بیا لومړۍ مشاعرو ته ملګرو ډېر په زور بیولې وم. هلته چې بیا لکه ما په لومړۍ مشاعره کښې لکه ما غزل وي، نو هلته چې کوم مشران شاعران ناست وو، په هغې کښې یو سړی راپاسېدو، زه په ملا وټپېلېده چې یو غزل دی یو به بل وایي. خو هغه مشاعره کې لکه چې څومره یریدم ما باندې څومره پریشر وو، نو هغه ما ته یو د الوت د غم راغوزر راکې، لکه ما ته ډېر زیات ډاډ هلته ملو شو. هلته مشران چې زه واورېدم نو لکه هغې ما ته ډېر زیات ډاډ راکوي، بچی وي ته یو غزل نه وي ته وي نورې مو وایه. ځکه چې ټول مشران کسان ناست وو، لکه کوم عمره پکې عمزه هم زما په خیال کې.
دا کوم مشاعره کې کوم ځای کې مونږ ګډون کړو، کوم ځای کې دغه مشاعره کې ګډون کړو، دا روم باندې مشاعره کوم ځای کې
دا ماته یاد شي. زمونږ د کلی سره خوا کې بل کلی دی میرمزی نومې دی، هغه ټولنې نوم ماته یاد دی اتفاق پښتو ادبي ټولنې مشاعره وه. نو په هغې کې زما دا لومړی شرکت وو، ما لومړی غزل ویلی وو، خو مشرانو ډېر ډاډ راکړو. هغه ډاډ چې کوم دی تر اوسه بس زه هغې روان کړی یم. انقلاب هم پکې شته دی، دغه دوه رنګونه چې کوم دي لکه زما په شاعرۍ کې ډېر ښکاره دي.
نو ساز د شاعرۍ دغه رنګ به واورو که نه، څه به راسره شریکوي؟
بلکل غزل به در سره شریک کړم. غزل دی چې سره زما د خاورونه رانځه زما د خاورونه، سره زما د خاورونه رانځه زما د خاورونه، خلک جوړوي ځان ته څه څه زما د خاورونه.
ډېر ښه.
او شعر دی چې اوس خو جنګ پرستو کې د جنګ بوټی نال کړی دی، اوس خو جنګ پرستو کې د جنګ بوټی نال کړی دی، بوی به د لونګ تلو یو وخت زما د خاورې نه. اوس خو جنګ پرستو کې د جنګ بوټی نال کړی دی، بوی به د لونګ یو وخت تلو زما د خاورو نه. او غواړم چې زړه مې په سینه کې خپله خاوره وي، غواړم چې زړه مې په سینه کې خپله خاوره وي، جوړ کړی یک لال را ته زړه زما د خاورو نه. مننه. او شعر دی چې واجب اختیار مو چې د چا لاس کې ورکړی دی، واجب اختیار مو چې د چا لاس کې ورکړی دی، جنگ به یې راوړه امن یې وړه زما د خاورو نه. شعر دی چې څنګه شم پټ زه، څنګه شم پټ زه پتن، څنګه په خېټه مور شمه، څنګه شم پټ زه پتن، څنګه په خېټه مور شمه، غلا کوي په سپینه ورځ غلا زما د خاورو نه. او تګې مې فصلونه دي سپرلي په کې د تنګ دي مري، تګې مې فصلونه دي سپرلي په کې د تنګ دي مري، څه شوي چېرته لاړې دي اوبه زما د خاورو نه. او اور یې په سینه بل دی، وطن مو بیا نړېږي نن، اور یې په سینه بل دی، وطن مو بیا نړېږي نن، کډې وړي روان دي پښتانه زما د خاورو نه. او داسې څه بلا مو اموخته په پاکه خاوره ده، داسې څه بلا مو اموخته په پاکه خاوره ده، خاورې خوري لکه میږي خدای خواږه زما د خاورو نه. او مکتبه، مکتبه چې دومره زه مین په خپله خاوره یم سنمه چې، دومره زه مین په خپله خاوره یم سنمه چې، ډکې مې دي سترګې هم باڼه زما د خاورو نه.
ډېر ښکلی. مطلب شاعرۍ کې خپل چاپېریال، خپل نن سبا که یو پښتون شاعر لکه دا خو تاسو خپل ماحول اکو، یو پښتون شاعر د شاعرۍ تصویر به لکه تاسو په خپله په دې مومندو کښې موسېږي، په هغې کښې مو مخ تېر کړی دی، په خیبر ایجنسۍ کښې، او نن سبا د پښتنو په خاوره کښې کوم اور بل دی، په داسې حالاتو کښې یو د شاعر قلم به د خپلې سیمې تصویر څنګه ښایي، څه قسمه شاعري په کار دي او شاعر له څه څه قسمه ذمواري جوړېږي په داسې حالاتو کې د یو لیکوال د یو شاعر؟
نو شاعر صاحب دا خو شاعر خو اول که نه چې شاعر د کام سترګې وي، نو په کار خو دا ده چې شاعر چې کوم دی هغه د ژوند شاعري وکړي، نه چې د شاعرۍ دپاره شاعري وکړي. هغه چې د ژوند دپاره شاعري کوي نو هغه به بیا د خپل چاپېرچل نه اثر اخلي. که چېرې هغه کې دا کمال نه وي، هغه د خپل چاپېرچل نه اثر نه شي اخیستی، هغه خپل چاپېرچل کې چې څه روان وي هغه محسوسولی نه شي، نو هغه بیا د ژوند شاعري نه ده، هغه بیا د شاعرۍ دپاره شاعري ده. کم سے کم لکه داسې دا قسمه شاعرانو ته لکه کم سے کم زه خو ورته ډېره کم سترګې نه وایم چې هغه د خپل چاپېرچل نه اثر نه شي اخیستی، هغه د خلکو درد د خلکو ستونزې نه شي محسوسولی، نو کم سے کم داسې شاعرانو ته خو زه ډېره کم سترګې نه وایم.
هر یو شاعر نه لکه هماغه احساس ژوندی ساتل پکار دي، هماغه نظر سره ورته کتل پکار دي چې کوم یو شاعر ته یو ویل کېږي، کوم یو مرتبه ورته ورکړی ده چې دا د کام سترګې، نو په کار چې هغه دا کام نمایندګي وکړي دغه هغه ماحول هماغه حالات خلکو ته وښیي د خپل قلم په لارې.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
باندې انسانم د خپلې کې چې شاعري په پوهان ناکیدین دا وایي چې په شاعري خو تاسو خو شروع نه شاعري کړې ده، اوس هم تاسو شاعري کوي، خو کتابونه مو څنګه چې په دې کتابونه مو چاپ شي دي کنه؟ د دیارلس کال نوم شاعري شروع کړې ده، خو وخت پکې وشو لس پنځه لس کال هو پکې، نو کتابونه مو چاپ کړې دي کنه؟
بالکل دوه کتابونه چاپ کړې دي.
ښه، دوه کتابونه شاعري چاپ دي، څه نمونه دي؟
او یو کتاب کوم چې په 2012 کې چاپ شوی او دا هی تندرونه نوم دی،
تندرونه،
او تندرونه. او دویم کتاب اوس تقریبا په 2020 کې چاپ شوی او 2020 په اخره کې چاپ شوی، دا هی نوم دی زبه نور کېږم. زبه
نور کېږم،
نور کېږم. او
ها خلکو ریسپانس کتابونه مو په ادبی دنیا کې راغ، خلکو تاجولی سنم دی او شاعر په توګه پیژندو، نو بنه کتاب تندرونه او بیا دیم کتاب زه باندې ورکیږم، نو خلکو ریسپانس ورته سو
ډیر خو ریسپانس یو خو یو مسله ده چې دلته زمونږ تقسیما په پښتنې ټولنه کې کوم چې د عام سوچ او د عام فکر شاعران دي، نو هغه ته لږ ریسپانس ډیر زیات مروي، او کوم چې د عام سوچ او شاعران نه دي نو هغه ته ولس هغه مرته ودیونه ورکوي.
څه مطلب؟
د دې خبرې دا مطلب دی چې لکه په سوشل میډیا باندې موږ سبا کوم سره روان دي، لکه په سوشل میډیا باندې کوم شاعران لکه خلک پیژني، نو هغه خلکو کتابونه خلک دي، لکه د هغه نومونه نشم اخیستی، خو لکه د هغه شاعرانو چې شاعري خلک لکه شاعري نه بولي، خو لکه زموږ ولس چې کوم عام ولس دی چې هغه ته د ښه شعر علم نشته چې شعر څه ته وایي، چې په شعر کې څه پیغام وي، نو هغه خلک چې کوم دی اغه عام د چکم دی اغه تدیر دغه ورته ریسپانس ورکي او دغه کتابونه خوخی، نو کوم د زفه په دې خوشاله يم چې شکر دې چې د عام ولس د سوچ د معیار شاعر نه يم، نو مونږ ته اغه مر ریسپانس لکه زمون کتابونه دومره خلکو نه دي خوخ کړي. زما د نوی کتاب څنګهونه البته بیا هم خوښ شوی، خو دغه نه پس چې زما کوم د دین کتاب د بنور کې زم مارکیټ سره غلې دي، نو کوم دي کوم د دې ما ته هغه دغه ملو نشو چې کوم په کار او کوم شاعري ما په دې کې کړی.
نو تندرونه په کوم لکه دې کې څه قسمه شاعري وو؟ زه به نه ورکیږم، دې کې څه قسمه شاعري، کوم څه بدلون او څه فرق ورکیو، څه او بل دا اول باری بند تندرون نوم باندې لکه دا تندرون نوم ولا په کوم بنیاد باندې کتاب لخوا کړو سم د دې سره او شاشات سره فلسفه
من چې دا تندرون کتاب چې مونږ چاپول نو دلته زمونږ په دې صبح کې پښتو خوا کې خبر بوم تو خوا کې لکه حالات دا سې چې ډیر زیات دغه تیر شوی تاسو دا غنه خبرې بیا باندې چې کومه شاعري و زمو په تندرون کتاب کې کومه شاعري و نو هغه کې زیات تر شاعری چې کومه هغه حالات نه لکه داغه حالات ته تصویر کې شي پاتې شوی و. ها کوم چې زمونږ په سبق کې کوم حالات او بیا لکه پښتون قوم پښتون لکه کوم حالات سره مخ نو دا هغه اکاسي پکې شوی و او بیا چې زمونږ د کتاب هم چاپ کې دونه لکه په هغه کې هم د خپل چاپرچل نه لکه اثر خسته شوی دی او ما د خپل چاپرچل خبرې دي
عام تر باندې پښتون مبارک ویل کېږي چې یاسین کتاب دې نه خوښي کتاب دې لستل د لستلو عادت نشته پښتنو کې کنه خو شاعري بیا هم لګړي راځي لګبي شاعري کتابونه خرڅيږي خو تاسو چې تاسو ورمنه کتاب ته خو ریسپانس ورادم چا دونه دغه نه کو او بلدا چې هغه خلک چې کم پیجندل شي نمونه دې کتابونه خلک اخلي او عام چې کم یو نوې شاعر راشي تاسو چې هغه لا غشنتي حوصله ځای لګي کړي راخه شاعري وي بل تاسو وایي چې شاعري کې پیغام شاعری کې پیغام نو شاعری کې پیغام څونه ضروری دی مقصد د شاعری د مقصد د لاندې کو څونه زیاته مهمه خبره غنئ شاعری کې پیغام څونه ضروری دی مقصد ولا څونه ضروری دی
زه خو وایم چې شعر دی ولې کې شي مقصد دی ولې کې شي چې پاره کې مقصد دی پاره کې څه پیغام دی ولې څه پاره زما خو مین مقصد هم دا دی د شعر لیکلو چې زه د خپل چاپرچل خکر دارونه بد کر دارونه دا په شعر کې زراول مو دي خلکو ته دا وایم چې دا تاسو خو کوي او دا بد کوي
سنم چې کله شاعري کوي هم تر باندې خلک دا وایي چې شاعري خو کې نه ده خو یو خدای صلاحیت دی تاسو هم دې سره اتفاق کوئ چې دا یو خدای صلاحیت دی خو دا هم تر باندې چې یو خدای صلاحیت دی نو هغه تا په خپل هر طرف ته هر یو موضوع ته کلی کې ته پای باندې شاعری او کیو الهامی کیفیت انتظار کی اوغه کتاب باندې هر ټیم کې راغ کشپي او کورز یو کچ تمصرف یو خوشی کلی یو خپل هغه خپل کیفیت را شنو هغه بلیکل غواړي چې دا اولی کړی چې دا تخلیق شي څه دې تخلیق شي کلم نه خو کله کله خلک اراده تن هم کینی چې نن بدا غزل لیکم په دې موضوع لیکم په دا نظم لیکم په دې موضوع نو تاسو هم لکه اراده تن کینی شعوري تور باندې لیکل کوي کنه په الهامي کیفیت کې لیکل کوي چې خپل آمد او شپاره کیفیت لیکل کوي
د خپل لیکل ډیر زیات کوم موبایل راځي چې معمولی یو خبره زه محسوس کوم چې دا کار داسې وشو یا څه په خپل سترګو وینم یا وورم نو ما ته بس قدرتی لکه دا هغه مطابق هغه خیالونه راځي او لکه بس بیا یا زه نه زم لکه مویا غزل لیکم
نو و به ورته نه څه ده
سم لکه محسوس کوم
څه به راسره شریکوي داسې داسې څه نظم بدنه وورو سمو لیکلي په حالاتو باندې څه موضوع باندې
د حالاتو یو نظم بدرته وایم تاسو ته مو وخت دې کړو که تاسو چې تاسو سبق ولې نه وي
ها بالکل غربت نظم
غربت نظم دا به در سره شریکم
هیڅ څه
لار به مې بچي سبق وایا لار به مې بچي سبق وایا لار به مې بچي ډاکټر دی غواړم تا په لرونو باندې نشم لیدې لار به مې بچي افسر دی غواړم زما د مور هم په زړه دار مانو زما د مور هم په زړه دار مانو د جون میدان کې بریالي شم زه چې اخبارونو کې تصویر مې راشي چې د نامې جامې سره شم زه زما د سکول استاد زما ته وویل زما د سکول استاد زما ته وویل تا نه د مور پلار مې دینه دی ډېر پلار دې پرون ما نه تاسو کړو ما ورته کړی تعریفونه دی ډېر ما هم وختل چې زه ډاکټر جوړ شم زما هم زړه کې د خدمت جذبه و ما به په کار د خپل لسر را شمه په کې څه لګه د شهرت جذبه وه په غریبای کې پلار نه ژوند ساتلم په غریبای کې پلار نه ژوند ساتلم زما نیمګړي ارمانونه نه وو د خطو کور مو وو خو ور مو نه وو زمونږ د کور د دیوالونه نه وو خو په حالاتو مې د کور نظر وو خو په حالاتو مې د کور نظر و، د مور په سر مې لیپټرې ښې وه، د پلار لاسونه مې پولۍ پولۍ وو، د خور په سر مې لیپټرې ښې وه. پلار مې د ټول کلي قرضدارې شولو، ما نور تعلیم جاري ساتلی نه شو، ټولې پیسې مې په تعلیم خرچېدې، نور خواروزار به پلار لیدلی نه شو. ما یوه ورځ خپلې مور ته وویل، مورې سبق پرېږدمه ښار ته ځمه، پلار مې نو دې حالت کښې نه شم لیدی، مورې که خوښه دې وي کار ته ځمه. مور مې سینې پورې کلک ونیومه، ویل یې نه بچیه، مور مې سینې پورې کلک ونیومه، ویل یې نه بچیه، دا څه وایې ته، لا د ښار د مزدورو خو نه یې، پلار دې خبر نه شي، ته بیا څه وایې. خو ما په زړه کښې اراده کړې وه چې هر څه کېږي سبا ښار ته ځمه، نور مې د پلار په اوږو نه بار کېږم، چې هر څه کېږي سبا کار ته ځمه. سحر د کوره وختي ووتلم، سحر د کوره وختي ووتلم، د ښاره دې ته مې ځان ورسول، د کراچۍ په ښار کښې زه ورګډ شوم، څوکیتارۍ ته مې ځان ورسول، د پلار خوبونه مې په سین لاهو شول، د مور خوبونه مې هم سر وخوړو، زه نه افسر شوم نه ډاکټر شوم، زه د پلار مې یکدین بچې سور لمر وخوړو.
نو عام طور باندې لکه تاسو ولسي د شاعرۍ رنګ ولسي لرئ، عام ولس د ولس د سوچ د ولس د زړه د هغې د چاپېریال خبرې کوئ، خو شاعري خو نن سبا ډېر لکه جدید شوې ده، ډېر لکه نوي نوي رنګونه، بیا جدید شاعرۍ کښې ډېر ادامتي رنګونه، نو تاسو کومه شاعري زیاته لکه دا کوئ ګڼئ چې هغه زیاته ښه ګڼل کېږي، ولس زیاته زړه پورې وي، هغه یې زیات خوښوي، کومه شاعري به زیاته ستاسو په نظر کښې د ولس زړه ته کوزېږي؟
د ولس زړه ته خو روماني شاعري ډېره کوزېږي، کومه کښې چې رومان وي، نوی والی جدت وي پکښې، لکه هغه شعر د ولس زړه ته ډېر زیات کوزېږي.
تاسو په خپله چا شاعري خوښه ده؟
زما په خپله بلکل، زما د خوښې شاعران شته دي، لکه بیا لکه یو نوم په داسې دی چې خلک وایي چې تا کله کله د هغې لکه زمونږ در باندې د هغه مینه ماتېږي، خو زه هغسې کېدی شم نه، زما خپله ځانې لکه ساکشا صابر صاحب ډېر زیات خوښ دی، او د هغه د شاعرۍ نه ډېر زیات متاثره یم.
د هغې شاعري مې لوستې ده، کتابونه مو د هغې کتلي دي.
دا لوستې مې ده، بلکل لوستې مې ده.
نو داسې خو نه چاته کېږي چې د هغې هغه د شاعرۍ رنګ وي در باندې هغه شان، هغه ډېر مطالعه مو کړې نو ما هغه چې کومه کتابونه ګورې کومه مطالعه کړې نو ما هغه بیا رنګ دي په شاعرۍ کښې را ځي که نه؟
یو خو زه کتاب لوستلی شعر ډېر نه شم، ځکه چې زه د شعر ادب کتاب ولولم نو ما نه خپله شاعري بیا ځي.
دا خبره او که نه، بیا چې خلک د بل چا
زه بیا په میاشتو میاشتو لکه زه بیا غزل نه شم لیکلی وه، او داسې لکه چې زه کتاب نه ګورم نو بیا د ورځې درې څلور غزلې هم ولیکم، دبرې نظمونه هم ولیکم، خو کتاب نه زه ځان ډېر لرې ساتم.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
او یو شاعری لکه د هر انسان خپل یو اسلوب وي، خپل یو پېژندګلو وي، خپل یو رنګ وي د شاعرۍ، دا څومره ضروري ګڼئ چې د یو شاعر خپله ځانګړتوب وي په ټولنه کښې یا په ادبي ټولنه کښې یا په ادبي دنیا کښې، چې یو کس خپل یو رنګ لري، دا څومره زیات ضروري ګڼئ یو شاعر دپاره؟
دا خو ډېره ضروري ده، کله چې د یو انسان د یو شاعر یو لیکوال خپل اسلوب نه وي معلوم، هغه خپل رنګ نه وي معلوم، نو هغه به بیا څه شاعري وي؟ لکه دا خو ډېره ضروري ده چې هغه په خپل رنګ وپېژندل شي، هغه دې خپل رنګ یو ځانګړی رنګ دی، هغه د نورو نه وي، هغه رنګ مختلف وي، دا خو ډېره ضروري ده.
شاعرۍ کښې لکه خپل اسلوب قایم ساتل دا څومره ګران کار دی، لکه زیاته خبره لکه خیالات خو دا چا ټول د مینې دپاره، د کائنات دپاره، د حسن دپاره، د سنم دپاره، د محبوب دپاره، د جانان دپاره، د ښکلا دپاره، د هر چا خیالات یو شانتي وي، نو په داسې خیالاتو کښې په ګڼو خیالاتو کښې خپل رنګ، خپل ځانګړتوب، خپل اسلوب قایم ساتل څومره ګران کار دی؟
ډیر مشکل کار دی خو دا په کار دی چې شاعر دا وساتي دا قائم وساتي
ګران کار دی کنه چې لکه خپل ته داسې یو ستاسې شاعر داسې چې د نور نه ځانګړي وي هغه بیا پېژندې شي چې یو دا ده په لسو غزلو کې د سنم غزل پېژندې شي چې دا خو رنګ خو د سنم دی دا ډیر ګران کار دی او داس قائم ساتل نو دې لپاره څه لکه دا یو خدای صلاحیت دی که نه دې لپاره به هم ته څه کوشش کوې
نه دي د چا چې کوم رنګ دی هغه د هغه دی لکه کوشش زه خو وایم چې د کوشش ضرورت ورته نه وي ځکه چې د انسان یو کوم اسلوب دی کوم رنګ دی هغه د هغه دی بس چې د اوله مې کوم رنګ د هغه روان وي که نه کوم اسلوب د هغه وي نو لکه دا خو نه بدلېږي نه دی بدلولی شي
او دا دغه پېژنګلو وي نو دا څومره لکه انسان ته یو دغه ورکوي اطمینان ورکوي چې ستا خپل یو ځانګړتوب دی خو نن سبا خو د ادبي غلاګانې هم ډېرې سوا شي نو په داسې حالاتو کې به څه لکه د چا په ځمکه باندې د چا غزل به وي دغه ځمکه کې به غزل لیکلی شي د چا خیالات به هماغه خیالات به هماغه کافي هماغه ردیفونو کې به چېنو نو دا لکه دې عمل ته څنګه ګورې
زما خو خپل کوشش دی اکثر زما د غزلو ردیفونه چې کوم دي لکه زمون چې کوم زمونږ مشران دي ما لولي زما غزل لولي هغې وایي چې لکه ستا ډېر ځانګړي ردیفونه دي او نوي ردیفونه دي لکه زما کوشش دی چې زه د چا په ځمکه که اتفاقا چېرته لیکل شوي هغه به شوي که نو زما کوشش دی چې زه د چا په ځمکه غزل ونه لیکم زه اکثر په طرحي داسې طرحي مشاعري زه په هغې هم غزل نه لیکم کوشش می دای چې ته یو نوی انداز سره راشم
نو ادب کې خو
زما غزل وړو لای نو بیا به اندازه درته ولګی چې ما کوشش کړی دی چې زه نوی ردیفونه په غزل کې راوړم
او تاسو په خپله چې غزل ولیکې لکه هغه ستاسو روح ته په اطمینان ته درسي او که نه غزل ولیکې که نظم ولیکې په کوم باندې ته زیات خوشحالي میلاویږي چې
یر زه چې نظم ولیکم نو لکه زما دړه به ناست دی په نظم کې وځي
نو واوره د یو بل نظم به درنه واورو څومه راسره شریک وي بل یو نظم
بل نظم اوس به در سره غزل شریک کړم او زه تا ته چې څه وایم دا زه د موبایل نه وایم او چې کله زه کال تیم کوم نو بیا زه هلته دغه ته تلی نه شم فیسبوک ته به زه تلی نه شم او زما مکمل شاعري په فیسبوک کې ده نه زه مده خیر دی دغه کوم د هغې سلیکشن به زه وکړم اوس در سره غزل شریک کوم د غزل متن چې درانه درانه لکه د غره خوونه ولې نه کړي درانه درانه لکه د غره خوونه ولې نه کړي دا پښتانه اوس پښتانه خوونه ولې نه کړي زه په شرمېږم چرګان جنګوي سپي جنګوي زه په شرمېږم چرګان جنګوي سپي جنګوي زما تربور زما د تره خوونه ولې نه کړي او نه راورېږي سم په چا او نه په چا سفېږي نه راورېږي سم په چا او نه په چا سفېږي دا ښکلي اوس د بارانه خوونه ولې نه کړي او شعر دی چې اوس خو چې را شي زړه کې لوښي د ارمان ماتوي اوس خو چې را شي زړه کې لوښي د ارمان ماتوي اوس د یادونه مېلمانه خوونه ولې نه کړي او د خایس اور د غرغری نه کوي نه می سوزي د خایس اور د غرغری نه کوي نه می سوزي ستان منګي د تنار خوونه ولې نه کړی او چې مراوره به شو خپل را پخلا به هم شو چې مراوره به شو خپل را پخلا به هم شو اوس د وړو غندې وړه خوونه ولې نه کړی او د نوی کول نه مسنه مزره کې داګي لګا د نوی کول نه مسنه مزره کې داګي لګا چې دوی د پلار او د نوی خوونه ولې نه کړی
ډېر ښه خو لکه سنمه دا خو لکه دغه دی د نوي شاعران نه هم د اکیدین او د پوهانو ډېره ګیله ده هغې وایي چې نثر کې ډېر ضرورت دی او شاعران چې نو نوی کول یا شاعران ادیبان اوس په پښتو ادب کښې شاعري ډېره زیاته شوې ده په کار ده چې نثر کښې زیات ضرورت دی نو تاسو په دې هکله څه وایي دا خیال سره څومره اتفاق کوئ چې پا پښتو ادب کې شاعري ډېره زیاته شوې، بس اوس نه سر په کار چې ولیکلی شي.
بالکل دې خبرې سره دې زه اتفاق لرم، لکه شعر ډېر زیات لیکلی شي او بیا په شاعري کې غزل ډېر زیات لیکلی شي، او نثر ته لکه پاملرنه په کار ده چې نثر ولیکلی شي او ضرورت هم نثر لډېر زیات دی. سحر وختي پس کار تتلل بیا ماخام بانک چکی بیا کا واپس راتلل، نو لکه مون سره ما سره خپل غنی د وخت ډیر زیات کمې ده. او نثر وخت غواړي او نثر مطالعه ډیر غواړي. نثر د پاره د مطالعه ډیر زیات ضرورت ده.
او مطالعه د پاتاو سره ټایم نشته.
او مطالعه کې ما سره بالکل نشته.
نو دی ادبی هله زله د پاره د سر سیکل سیدا سې ټولنه لري هغه ای د پاره سو خو باسي لیکي چې د تنقیدی وندې وی مشاعری وی مختتنی وی د ادبی ټولنې برخه ای او کنه چې یو ادبی ټولنې کې مشمولیت شته خپل ادبی ټولنې لري
مشاعرو. بالکل خپل ادبی ټولنه لرم، یا قربان پښتو ادبی ټولنه شرکې را په نوم باندې دا زه د جنرال سیکرټری یم او مشاعری هم کو. بالکل ادبی آیا قربان پښتو ادبی ټولنه نو کوم مشاعری کو مشاعرو ته زم هم او مشاعرو له وخت باسم.
ها نو دا یا قربان ادبی ټولنه چې تاسو یې چې جنرال سیکرټری هم نو د دې څه حل زلي دي څه قسمه دا په کوم ځای کې دی د غوي دا ټولنه په کوم سیمه کې ده او د دې څه حل زلي دي په خپل سیمه کې
دا زمونږ شرکې را د کلیګون دی.
ها شرکت
د مرکزی دفتر دی او همدغه مرکزی دفتر کې لکه موږ مشارکو.
نو
هفته او
ها
د تنقیدی غونډې هم پکې کې او دلته علاقه کې نور هم ډېرې ادبي ټولنې دي لکه شتا فعال ټولنې دي او مشاعرې کېږي. ښه تنقیدی محفلونه هم پکې کېږي، په غزل په نظم خبرې هم کېږي، په نثر هم کېږي. نو کوشش کوم چې لکه مشاعرو دپاره لکه زه وخت وباسم، لکه ژوند ډېر زیات مصروفه دی او بیا زموږ روزګار داسې دی چې لکه هغې کې وخت اصل ډېر مشکل وي، خو بیا هم زه کوشش کوم.
تاسو څه قسمه روزګار لرئ؟
تاسو به د در ادم خیل نوم اورېدلی وي چې پکې تماچې ټوپکې جوړېږي. زما هم د اصلاحې دکان دی او زه خپله ځانې لکه اصلاح جوړوم.
ښه ښه نو په دغه د ستاسو روزګار دی. نو په دې دغه ادبي ټولنه چې تاسو کوم دی قربان پښتو ادبي ټولنه لکه دا قسمه ادبي ټولنه تقریبا په هر سیمه کې چې کوم ځای کې شاعران ادیبان وي هغې ادبي هلې ځلې کوي. دا د ژبې د پرمختګ لپاره څومره ضروري ګڼئ او د دې سره مهم رول دی پکې؟
نو مهم رول خو بالکل دی. لکه که موږ وګورو چې پښتو ژبه ژوندی ده، نو نن هم د دغه ټولنو برکت دی، هم د دغه شاعرانو برکت دی. تاسو خبره هم کړه چې د پښتو کتاب څوک نه ګوري، خو د هغې نه باوجود هم په پښتو ژبه کې کتابونه چاپ کېږي. شاعران دا خبره ډېره مشهوره ده چې د خپلو بچو د خولې نه نوړۍ شوکوي او پښتو ژبه کې کتاب چاپ کوي. نو زه خو وایم چې که پښتو ژبه روانه ده، پرمختګ کوي، نو دا هم د دغې ادبي تنظیمونو او د دغې شاعرانو برکت دی چې دا له تر اوسه ژوندی ده او روانه ده، مخ وړاندې وي.
او بیا دا تنقیدي غونډې چې کېږي نو تنقید څومره ضروري ګڼئ د ادب د شفافیت دپاره، د یو ادب د ښکلا دپاره؟
نو تنقید نه بغیر خو ادب نیمګړی دی. تنقید خو ډېر ضروري دی د یوې فنپارې د ښایسته کېدو دپاره. لکه په کار ده چې هغه تنقید ته وړاندې شي، د تنقید نه پس لکه بیا د هغې جدا خوندي. تنقید خو ډېر ضروري دی.
پښتنو کې تنقید زغمل دغه شته؟ تنقید زغملی شي
یاره زغمي اوس هغه دغه نه راوتي دي. ښه اوس زغمي بالکل زغمي. خلک تنقیدي لاسونه کوي او لکه ښه په شوق سره خپل غزل خپل نظم خپل افسانه خپل نثر لکه تنقید ته وړاندې کوي.
کوټه چې کومه ما کیږي معلومیږي نغې سن ایمانداري سره تنقیدین دغې لکه دغې تنقید په صحیح مانو کې دغې خ او بد او کمزور او کلی اړه خلکو تخکاره کوي لکه څومره ایمادي ناقیدین سن ایماندار دي په خپل په دغه دنده کې کمخ مروت نه کار اخلي
نه 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 دا چې تنقیدی لاسونو کې کومه کله دا شی نه محسوس کړی چې څوک وایي چې دا زما ملګری دی دا هغه غزل دی نه زه به تنقید نه کوم نو ما خو سره په تنقیدی لاس کې دا شی نه محسوس کړی نه دی او البته یو چیز کې لکه ما دا شی محسوس کړی اکثر چې ملګری د یو ملګری په کتاب باندې لکه مقاله لیکي نو هلته بیا د دې شی نه لکه هغه کار اصلي او دا هغه شعر چې څومره یې نو دا غینه سیوا خبره کوي اکثر دا غینه سیوا خبره کوي
مطلب کتاب کې دوه نسوی نه څو نغې پغې کړې وي کتاب کې د دوه مواد نه وي د څو نه چې دی پغې سیری د کې بیان کړې وي دلته دلته هغه شان دی
بالکل
ایماندار نه کار نه کوي چې د خپل ځمواره د خپل ځمواري سره په خې صحیح ډول نه رسي
نه 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 رسي لکه دې کې دا چې پښتو د به کې دا چې کتابونه چاپ شوی دي چې پښتو زه د لږه غي بي ضرورت نه کوم وایي چې هغه لیکوال پښتو لا پښتو مت کړی دي نو غلطه بنې خو لکه په هغه کتاب باندې چې به تاسو به شاعران لیکلو ګورئ چې هغه شاعران او دا شاعر څومره اوچت کړی نو لکه دا پښتو دې تر ډیر زیاتې کړي حالانکه هغه ته مشوره ورکول پکاري چې وروره صبر وکړه کتاب چاپ کېدل صبر وکړه دا لیک دې چاپ لایک نه دی خودی تاسو نه کوي
نو البته دا کتاب چاپ کون کې لکه ډیر شوق چې دا کتاب مې نظر چاپ شي دا کومه بیا دا مشوره ورکې چې وته خپشي
نو شاک کار شاک په هغه پورې کېږي خو لکه چې دا کتاب د خلکو لسونو ته ورسي هغه دا کتاب وګوري هغه چې صحیح نه نو په دې باندې لکه د پښتو ژبې نورو کتابونو ته ډیر ځان رسیږي هغه دا نور د پښتو بل کتاب نه ګوري
ولې پښتانو کې خو سي هم ده کتابونه لکه تاسو وختیم دا ګیلو کچ تاسو کتاب چې یو کتاب ډیر خلک تندر نه خو به خلک واخیستو او عام طور باندې چې تاسو ګوري په خپل په ادبي دنیا کې ما مو ګور چې په دې ویني ګوري پښتانه شعر کتابونه ګوري نه ولی پښتانه ګوري د کتابونو د لوستلو عادت نشته څه وجه ده کتابونه دې معیار نه دي د خوخي نه دي کنه د پیسو کمې د کتابونه ګران دي کنه غي کې د غي د خوخي مواد نشته څه وجه دي په پښتانه د پښتو کتابونه نه ګوري
زه خو وایم چې اصل وجه دې دا ده چې یو خو پښتو زموږ په نصاب کې شته نه لکه ډېر پښتانه پښتو لوستل نشي زموږ ډېر پښتانه دا سړي چې هغه د اردو اخبار او کتاب په ډېر پښتانه لولي خو د پښتو کتاب هغه نشي لوستل د پښتو اخبار هغه نشي لوستل نو دلته په جېب باندې زموږ په جېب باندې لکه یو جبر کیږي روان دی نو دغه مسله هم کېږي شي او زه وایم چې مېن خبرم دغه ده چې په سکولونو کې لکه پښتو په نشتی سره په نصاب کې پښتو نشته نو یو ماشوم چې تعلیم اخلي نو لکه هغه ته تعلیم په خپل ژبه کې ډیر اسان وي په خپل ژبه مرانځي ژبه کې هغه تعلیم ډیر ښه کولی شي هغه ته اسان وي خو د بدمرغه نه پښتو زموږ د نصاب حصہ نه ده نو زه وایم چې غټه وجه دا ده چې لکه پښتانه د پښتو کتاب نه ګوري نو دې کې اکثریت د داسې خلکو دي چې هغه پښتو لوستلی نشي لکه چې زه د پښتو کتاب راوالم پښتو اخبار راوالم خو هغه هلته هغه لوستلی نشي دغه مسلې دي دا مسلې هم دي
بل دا چې نن سبا خو د سوشل میډیا دور تاسو خپل شعر او ادب لکه د سوشل میډیا د لارې هم لکه دا کې خلکو سره شریکوي لکه نن سبا خو د دنیا په هر ګوټ کې چې پښتانه ناس نو بس هم نړیواله ټولنه د نه جوړه شوې ده ادبی ټولنه نه هم لکه دا غشن خپل د شعر غتن د دلته هم ماتوي خلکو سره شریکول او د ادبی تنقیدونه تنقیدي غونډې دلته کېږي او سوشل میډیا د لارې هم نسونه لکه دا مهم ګڼي او دا سونه د پښتو ژبې په پرمختګ کې لیست مرلي کردار دي سونه کردار لوبولې دي یا د پښتانه نوې کول د دې استعمال څنګه کوي لګیا دي او شاعران ادیبان تاسو په خپل د دې استعمال څنګه کوي
بالکل دا خبره دې بالکل ټیکو کړه خو دې سي د سوشل میډیا په وجه باندې لکه ټول زمونږ چې څومره شاعران ملګري دي دا په سوشل میډیا باندې موجود دي کوم چې لکه ډیر شهرت یافته کسان دي هغه هم موجود دي هغه شاعری په سوشل میډیا باندې لکه راځي. نو زه وایم چې دیس از د پښتو کتاب ته هم دیس از هم نقصان رسولی دی ځکه چې هغه ته هر څه په سوشل میډیا باندې دستیاب دي. هر شاعر چې نوې غزل لیکي نوې نظم لیکي بس خپل فیسبوک باندې شیر کی خلکو ته رسي دنیا خلکو ته ورسي کنه. نو په دې وجه لکه د دې په وجه هم پښتو کتاب ته زوایم چې ځان رسیدلی دی لکه خاص راتي هم شته پښتو جبه لکه خوریږي خوره شو ډېر لري لري ځان ته ورسیده. نو خدا دې چې لکه په پښتو کتاب باندې اثرات پرې ودی دي
او بس غواړم که سانتي کتاب نشي چاپ کولی یا چې نو نشي د سوال اخبارونو ته نشي نو غي سوشل میډیا دی یو خپل چینل دی چې خپل کول کې واري کارو کاسر موبایل کې خپل یو چینل دی خپل یو پانه ده خپل یو چې ست ایم زرو واري خپل شاعری په پیج شریک کوي هر څوک کته شي پبلک پیجونه دي ډېر په کې مختلف قسمه خځي. نو د سوشل میډیا خو ګټه تاوان شته دا بالکل تاسو په دې باندې خبر یو کې خو تاسو وایئ چې ځینې کتابونه ته نقصان رسولی خلک د ویب پاڼې د لارې هر څوک نو کتابونه د شاعرانو نه لیکي نو د هر یو څیز ښه او بد اړخ وي. نو مطلب دا چې ډېر خلک ګټو ته زیاتې ګټې ورته ښکاري د غزنې د خلکو ته پکې تاوان زیات ښکاري خو را به شي ستاسو شاعري اړخ ته وخت راسره لګېږي غواړو چې تاسو څه واورو د دې نه مخکې چې پروګرام ته مو سرته ورسېږي اور جس اس نبی دوران کی ہو غزل دو ہوں اور یو نظم یو غزل
بالکل غزل غزل بغیر سر شریک کم نظم کا غزل لگتا ہوا ہے
نو بس کتا تو مخا مقصد غزل دے تک مخا تک نظم دے بس اب نہ ور
غزل رات مخا مقصد کی
یو بدن غزل و اور یو بدن نظم و اور ٹھیک شوری پروگرام پخری بس ایک بدن یو غزل و یو بدن نظم و جی ایک شاہ
ٹھیک شو غزل عرض کی دوبارہ پوسٹ
کور
ما د کرش مشین تمول ته کدارا د پټاونو کې دایم ښاړې نه ما او تاسو سره د هڅې کاري راخوارې دي تاسو سره د هڅې کاري راخوارې دي سم له وګړو د څه یې ښاړې نه اوس نو ولې تر تناسته یو ځای اوس نو ولې تر تناسته یو ځای ما خو ویندل چې نه یم ښاړې نه یم او د ګلاب بوټي کې وګوره ګلاب ته ګلاب بوټي کې وګوره ګلاب ته د دې شی لکه د دې امکان نه یم او ستا ګلا کلا جنا وایم سنما ستا ګلا کلا جنا وایم سنما ګوره وسم د دې شی امکان نه یم
دیرخان اوس بده نه وره یو نظم بده نه هم وره دیرخان
بالکل نظم دې رانا په دې خپل چاکرشل مې نکلي چې ما وې چې زب په ټول کلی کې رانا راولم ما وې چې زب په ټول کلی کې رانا راولم ما وې چې زب د ګلمو لاس کې کتاب ورکړم ما وې چې زب دا بارود بارود فضا ختم کړم ما وې چې زب د هر چا لاس کې ګلاب ورکړم ما وی چې دلته کې دا ویني ته دل ختم شي ما وی چې نورې پښتنې پیرلې د کوم د نشي ما وی چې جرړې به بيخي د دښمنې او باسم ما وی منکرې د خندانه د چاشون دی نشي ما وی چې دلته به د جون شعور لوډه ورکړم ما وی چې زب په هر ځل کې مینه وټو کوم ما وی چې زب د خپل فکر شپېلې و هما ډېر ته به بیا د کلی غره کې مینه وټو کوم ما وی چې زه بدل ته بیا مینا خورا ورکړم ما وی چې زه به د نفرت خلاف جهاد وکړم ما وی چې زه به بیا په مینا هر سړی قائل کړم ما وی چې زه به خاتمه د هر فساد وکړم خو زما لاره کې دیوال یو څو کسان ولاړ دي خو زما لاره کې دیوال یو څو کسان ولاړ دي ځکه چې ویني تو یول دلته روزګار دی دوی هغوی دا نه غواړي چې دلته یې روزګار ختم شي چې توپ پکمار دی دلته هغه سړی یار دی دوی هغوی دا نه غواړي چې دلته کې تیارې ختم شي هغوی دا غواړي چې ټوپک ټوپک ماحول وي دلته په چاپېرچل کې یاره طرحه خورول یې کار دی هغوی دا غواړي د جون غاړه کې کچکول وي دلته هغوی د امن په مرای باندې چاړې ایښې ده هغوی د جنګ فضا ته دلته کې ماحول جوړوي هغه سړی به یې د سترګو اغزی څنګه لوي چې سنګرونه ورانوي او د جون شپو جوړوي خپلو بچو ته هم لګیا دي د بارود کار کوي کلی په کلی چم په چم کې دښمنۍ جوړوي د داسې خلکو روزګار دلته کې بیخي نه کیږي او څوک چې مینه رودولي او خپل ولی جوړوي منم د ژوند لار کې خندان دي خو په مخه ځما زه به مزل کوم زه توکل په خدای کوم منم د ژوند لار کې خندان دي خو په مخه ځما زه به مزل کوم زه توکل په خدای کوم دوی په ټوپک ټوپک ماحول کې ژوندۍ خوخوي زه به په مینه د ولس په زړه کې ځای کوم زه به په مینه د ولس په زړه کې ځای کوم
دا جلی سنم دغه د نوی نوی کوم اشناف سو پختو ادب کې راغلي دي ځنی خلک یې او اتفاق وسل لري ځنی خلک یې کوي خو تاسو نسرم پدې کې هم څه دا کړته بازمای کړی دا کنه نن سبا په نسرم باندې ډیر دغه دی کار کیږي او نوی سنس دی او کتابونه مر کې چاپ کیږي ځنی خلک یې نیو کې کوي ځنی خلک یې خګړي تاسو په خپل پدې کې ته بازمای کړی دا
تبازمای نه کړی خو ما ته خوند نه راکوي
خوالی
ما ته چې څومره لکه غزل او پابند نظم لکه ما ته څومره مزه راکوي نو څومره ما ته سرېزم چې کوم دا خلک لیکي نن سبا ډېر مټې ورکړی دی ما ته سیز نه دی خو ډېر اسان دی ته وایم چې شاعر نه دی نو هغه هغه هم لیکلی شي
اسان څنګه دی
نو څه پکې څه مشکل پکې شته نه نو یو څه چې دا کافي ردیت نه لکه آزاد شي نو بیا خو خبره کول ډیر آسان شي
نو د پروګرام په خره کې به پیغام ورکوي ته یو یو شیر کې پیغام ورکړي نو هغه به مخې وي شیر کې د سره پیغام نو هم خبره ده او کني هم داسي
شیر خو به راته یاد دی خو دغه پیغام چې څوک زما غږ اوري نو هغه دا پیغام دی چې جون ډیر مختصر دی بار بار مونږ دا خبره کوم د مشرانو غوښتنې نه هم ورغلې جون ډیر مختصر دی او په دې کې چې کوم دی بس مینې له ځای ورته او نفرتونو له په دې کې ځای ما ورته او د نفرتونو لپاره په دې کې هیڅ گنجائش نشته نو چې کله مونږ ټول مینې شنو دا هغه نه پس به مونږ دا د په فن کې شو پس دا زما پیغام دی
او دا ډیر ښه پیغام دی دا جنیس سلام چې پروګرام کوم را صبر خو هغه ستاره مننه یو جهان مننه او واقعي د دې نن سبا ضرورت هم لري په دغه خاور کې که امن په کار نو امن د لپاره مینه د دې مرکز یو مینه نه دغه امن خوريږي امن په باغ سیمه کې مسئله کو کې په خاور امن چې ته کې مینه وي چې د دې دغه جنگو جدل نه وي نو دې مننه که بیا مو ان شاء الله تاسو کتابونه خو چاپ ته نور هم تیار پاتې بیا شاعری وي موږ سره ادبي پروګرامونه وي تاسو کتابونه نور راشنی بیا هم د پروګرام کې برخه درکو بلنه به درکو بیا به هم راسره راځي ډېره مننه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته ډېره مننه
ډېره ډېره مننه الله په امان
الله په ګرانو خو ګوردن کوم دې سره پښتانه ستوري پروګرام خپل پرسیږي نه هیڅ تاسو اجازه غواړم خو وخت نه درته غواړم په دې لامه